استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز. سلام و خوش آمدید، من مصطفی صدیقی هستم و از مهمترین های این ساعت. یک منبع حکومت افغانستان گفته است که تیاره حامل عبدالرشید دوستم پس از آن که دیشب اجازه نشست به میدان هوایی مزار شریف نیافت، روانه ترکمنستان شد. دفتر آقای دوستم اما چیز دیگر گفته است، بیشتر تا لحظات دیگر. در منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده تصدیق کرده که ایران به تعهدات هسته‌ای خود وفا کرده، ولی همزمان از تحریم ها هم سخن گفته است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما پیش از همه جاوید نعیمی نگاه می اندازد به تازه ترین و مهمترین خبرها.
دفتر معاون اول ریاست جمهوری میگوید در تیاره‌ای که اجازه نشست در مزار شریف را نیافت، عبدالرشید دوستم حضور نداشت. سومین نشست مشترک استراتژیک میان هند و افغانستان به زودی در دهلی نو برگزار می شود. و اداره رئیس جمهور امریکا تایید می کند که ایران به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 پابند بوده است. مشروع خبرها. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان خبر را رد می کند که گویا برای تیاره حامل عبدالرشید دوستم اجازه نشست به میدان هوایی مزار شریف دادن نشد. در خبرنامه یک ساعت پیش نشر شد آمده است که معاون اول ریاست جمهوری در حال حاضر در شهر انقره ترکیه به سر می برد و برای بازگشت به افغانستان در روزهای نزدیک تصمیم نگرفته است. پیش از این یک مقام حکومت که خواست از وی نام گرفتن نشود گفت که تیاره دوستم پس از آن که دیشب اجازه نشست به میدان هوایی مزار شریف را دریافت نکرد، روانه ترکمنستان شد. در این حال منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ میگوید یک تیاره که میخواست در میدان هوایی مزار شریف نشست کند، بنابر عوارض فنی نتوانست بر زمین فرود آید و نخست روانه ترکمنستان شد و سپس به سوی ترکیه پرواز کرد. با گفته آقای فرهاد در میان سرنشینان این تیاره یک هیئت ترکیه هم شامل بود که برای گشایش پروژه خانقاه مولانای بلخ قصد سفر به مزار شریف را داشت. جزئیات در ادامه امین برنامه. وزارت خارجه افغانستان میگوید در آینده نزدیک سومین نشست مشترک استراتژیک میان هند و افغانستان در دهلی نو برگزار می شود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه بر رادیو آزادی گفت در این نشست وزیران خارجه دو کشور شرکت می کنند.
که در رأسش وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند قرار داشته باشند. کاری ها در چارچوب موافقتنامه مشارکت استراتژیک دو کشور بحث و بررسی بگیرند.
در این اواخر تلاش ها و سطح همکاری ها به منظور تقویت روابط میان افغانستان و هند بخصوص در بخش تجارتی بیشتر شده و یک دهلیز هوایی هم میان دو کشور گشایش یافته است. در نتیجه درگیری ها میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی شیندند هرات 25 تن از شورشیان کشته و زخمی شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در اعلامیه‌اش میگوید که این درگیری ها در 24 ساعت گذشته در منطقه چشمه شیندند صورت گرفت. با گفته آقای فرهاد در نتیجه این درگیری ها 11 تن از مخالفین مسلح کشته و 13 تن دیگرشان زخمی شدند. 4 سرباز افغان هم در این درگیری ها جان دادند. حزب مشارکت ملی افغانستان از نیروهای امنیتی میخواهد تا شیشه های سیاه هر گونه موتر را دور کنند. نجیب الله کابلی رئیس این حزب امروز در یک نشست اعتراضی در کابل گفت توسط این گونه موترها در اختطاف ها، انتقال مواد مخدر و تروریستان و سایر جرایم استفاده می شود. رئیس حزب مشارکت ملی همچنان هشدار داد که اگر حکومت در جریان دو هفته به خواستای آنها پاسخ مثبت ندهد دست به تظاهرات خواهند زد. این پیشنهاد در حال مطرح می شود که نیروهای امنیتی چندین مرتبه برای دور کردن شیشه های سیاه اقدام کردند، اما به گفته باشنده های کابل این برنامه خیلی ها موفق نبوده است. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم تحولات از منطقه و جهان. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید میکند که ایران با توافقنامه هسته‌ای سال 2015 پابند بوده است. حکومت آمریکا همچنان گفته که دریافت برخی امتیازها به ایران ادامه خواهد یافت، اما اداره ترامپ تایید کرده که فشارها بر تهران به خاطر آزمایش راکت‌های بالستیک و سایر مسائل ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش‌ها وزارت خارجه آمریکا پس از آغاز کار دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آن کشور، دومین گزارشش را در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران نشر کرد که در آن تایید شد تهران به شرایط توافقنامه پابند بوده است. پیش از این ایران گفته بود در مورد سرنوشت توافقنامه هسته‌ایش با غرب اشاره‌های ضد و نقیض از واشنگتن دریافت کرده است. در حالی که رئیس جمهور ترامپ به نارضایتی خود از این توافقنامه کماکان ادامه داده و آن را ناگوارترین توافق عنوان میکند، تحریم ها بر ایران به ارتباط مسائل دیگر هم افزایش یافته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با شورای روابط خارجی در نیویورک گفت چون کشورش اشاره های ضد و نقیض دریافت میکند، لذا نمیتواند آن را تفسیر کند. او افزود ایران در این توافق جدی است و بر اساس آن در بدل رفع یا کاهش تحریم ها فعالیت های هسته ایش را محدود نگاه می دارد. جزئیات این خبر هم در ادامه امین برنامه. صدراعظم اسرائیل مخالفتش را با آتش بس در جنوب غرب سوریه که به ابتکار روسیه و آمریکا ساخته شده اعلان کرده است. بنیامین نتانیاهو میگوید چون این اقدام برای ایران این توانایی را میدهد که حضور نظامیش را در منطقه بیشتر سازد. بر اساس توافق 9 جولای، یک منطقه تشنج زدایی در مرز میان سوریه، اسرائیل و اردن ساخته شد. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که صدراعظم نتانیاهو در دیدار اخیرش با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مخالفتش را با توافقنامه اخیر در جنوب غرب سوریه اعلان کرده است. و یک زلزله نیرومند امروز در شبه جزیره کمچاتکا در روسیه رخ داد که سپس هشدار سونامی یا طوفان بحری هم داده شد. اداره زمینشناسی آمریکا گفته که این زلزله به مقیاس 7.8 درجه ریشتر رخ داد و مرکز آن در جزیره آتو در آلاسکا بود. این زلزله در منطقه بدون سکنه صورت گرفته و تا هنوز در مورد تلفات احتمالی آن معلومات در دست نیست. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما، این هم فهرست تازه ترین های ما. آیا عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور میخواست وارد مزار شریف شود؟ جواب به این سوال تا لحظات دیگر. در منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده تصدیق کرده که ایران به تعهدات هسته‌ای خود وفا کرده، ولی او همزمان از تحریم‌ها هم سخن گفته است. این که جزئیات از چی قرار است تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. و در پهلوی اینها در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد نشر خواهد شد. با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می‌شوید. خب، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، میپردازیم به این موضوع که یک منبع حکومت برای رادیو آزادی گفته که به تیاره حامل عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان اجازه نشست در میدان هوایی مزار شریف داده نشد. همین منبع که خواسته نامش افشا نشود افزوده که تیاره به ترکمنستان رفته، اما دفتر آقای دوستم ساعت قبل با نشر اعلامیه چیز دیگر گفته که برای روشن شدن آن گزارش مشتویم از جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل که موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که گفتین یک منبع موثق حکومتی امروز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده که شب گذشته حوالی ساعت 10:30 شب یک طیاره که مربوط به ترکیش ایرلاینز بوده میخواست که در میدان هوایی مزار شریف نشست کنه. گفت این منبع که نخواست از نام گرفته شود، گفته که در این طیاره که شمار از انجینران ترکی موجود بودند گمان میره که معاون اول رئیس جمهور افغانستان هم در طیاره وجود داشته، اما در برابر نشست طیاره از طرف حکومت ممانعت صورت میگیره. اما معاونیت اول ریاست جمهوری با نشر اعلامیه موجودیت آقای دوستم معاون اول ریاست جمهوری را در طیاره رد میکنه و میگه که هنوز عبدالرشید دوستم در انقره در ترکیه حضور داره و تانوس تصمیم بر آمدن به افغانستان را نگرفته. ما لحظات پیش با منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ هم صحبت کردیم و تایید کرد که یک طیاره ترکش ایرلاین که میخواست به میدان مزار شریف فرود بیاید، اما این طیاره به خاطر حوادث تکنیکی که داشت در ترکمنستان نشست کرده و از اوجا دوباره به ترکیه برگشته. او این گزارش ها را رد کرد که گویا در این طیاره معاون اول رئیس جمهور حضور داشته است. بیاید در این بخش از سخنهای آقای فرهاد بشنیم که این طیاره به چه هدف آمده بود و در این طیاره کیها حضور داشتند.
طیاره ترکیه و گروه از مهمانان و مهمارای به خاطر اعمار خانقاه مولانا در بلخ میامدن اینها بودن. و این طیاره قبل از اینکه در جغرافیای بلخ عوارض تخنیکی میکنه و از نشست اضطراری مرکزی در کشور همسایه ترکمنستان در مسیر را میکنند. این طیاره از طریق ترکمنستان به افغانستان میشه.
هرچند از حضور آقای عطامحمد نور والی بلخ هم در میدان هوایی مزار شریف سخنهای مطرح شده، آقای فرهاد تایید کرد که والی بلخ به میدان آمده بود اما به خاطر استقبال انجینران ترکی رفته بود. روی از این مسئله امروز در مشنان جرگه هم بحث های بسیار گرم وجود داشت و عبدالله قلق منشی جرگه و یک فرد نزدیک به عبدالرشید دوستم میره رد کرد که آقای دوستم به کابل آمده باشه و گفت که عبدالرشید دوستم اکنون هم در انقره و در ترکیه به سر میبره. همچنان علم میزدیار معاون اول مشروان جرگه گفته که تا حال عبدالرشید دوستم از سوی ارگانهای عدلی و قضایی مجرم شناخته نشده و نیروهای خارجی چرا این طیاره را ممانعت کردن که به داخل میدان هوایی مزار شریف نشست کنه. این در حال است که قبلا گزارش های گفته شده بود که نیروهای جرمنی در مزار شریف از نشست از این طیاره ممانعت کرده بودند. این بود جزئیاتی که در رابطه با فرود آمدن از این طیاره در میدان هوایی مزار شریف و ممانعت از طرف حکومت افغانستان برای شنونده ها
تشکر از شما. تشکر جاوید حسنزاده از کابل گزارش میداد. موضوع را دنبال میکنیم و به موقع شما را مطلع خواهیم ساخت. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون میپردازیم به این موضوع مهم در منطقه و جهان که اداره رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است ایران تعهدات خود را در رابطه با توافق هسته‌ای به جا آورده ولی تلاش‌های را خلاف روحیه این توافقنامه انجام می‌دهد. شش قدرت بزرگ جهان به شمول آمریکا در سال 2015 توافقنامه را با ایران امضا کردند که به اساس آن ایران باید برنامه‌های اتمی خود را محدود می‌ساخت و در بدل آن قدرت‌های بزرگ تحریم‌های اقتصادی را علیه این کشور کاهش می‌دادند. برای اینکه بیشتر بدانیم، سید سمی عباس موضوع را از نزدیک دنبال کرده و میلزه در استودیوست. خوش آمدید آقای عباس. امریکا چرا میخواهد تحریم های جدید را علیه ایران عملی بکنه؟
تشکر مصطفی جان. سلام به شنوندگان گرامی. این درست است که امریکا میگوید که ایران موافقتنامه اتمی سال 2015 را رعایت کرده، اما موضوعات دیگری هستند که در رابطه با آنها امریکا میخواهد ایران را تحت فشار قرار بدهد، از جمله راکت های بلاستیک یا قاره‌پیما ایران، کشتی های کوچک سری و سر و دیگر تجهیزات نظامی پیشرفته که ایران میخواهد با آنها دسترسی پیدا کند.
شما در جریان هستین که رئیس جمهور ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که توافقنامه هسته‌ای با ایران را فسخ خواهد کرد، اما اکنون گفته که ایران این موافقتنامه را رعایت میکنه. میشه در این مورد جزئیات بدین؟
یه اولی بار نیست که رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ بعد از گرفتن کرسی ریاست جمهوری در مورد رعایت شدن این موافقتنامه توسط ایران سخن میگوید. او در ماه جنوری هم گفته بود که موافقتنامه اتمی شش قدرت بزرگ جهانی با ایران کارگر واقع شده است. اما این موضوع را نباید فراموش کرد که دارای رئیس جمهور ترامپ به ایران هشدار داده است که کارهای مغایر با روحیه این موافقتنامه را انجام میدهد و از این اقدامات دست بکشد. مثلا آزمایش راکت‌های قاره‌پیمای که واشنگتن میگوید اگر ایران با این تلاش های خود ادامه بدهد امریکا تحریم های نو را علیه آن جاری خواهد ساخت. علاوه بر آن امریکا در مورد تخطی های ایران از ارزش های حقوق بشر، حمایت ایران از تروریسم ضد اسرائیل، زندانی کردن اتباع ایران و مداخله ایران در خلیج ابراز نگرانی میکنند.
بله، تشکر از شما سید سمیع عباس. گزارش میداد و بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم خوانده می توانید، azadiradio.com. و اکنون چند رویداد اقتصادی میشنویم و من زود برمیگردم.
مسئولین برد عالی متشبثین افغانستان میگویند که صنعتکاران ولایت های هلمند و قندهار خواهان ساخت پارک های جدید صنعتی از حکومتند. رحم الدین حاجی آقا رئیس این برد امروز بر رادیو آزادی گفت که روز گذشته برخی از صنعتکاران ولایت های هلمند و قندهار به همین هدف با معین تجارتی وزارت تجارت و صنایع افغانستان دیدار نموده و مشکل بی برقی پارک صنعتی قندهار را نیز با وی در میان گذاشته اند. حاجی آقا میگوید که صنعتکاران هلمند میخواهند حکومت با آنان در شهر لشکرگاه پارک صنعتی جدید بسازد، چون به گفته این صنعتکاران مناطق دیگر این ولایت ناامن است و صنعتکاران به فعالیت‌های اقتصادی دلخوش نمی‌کنند. قرار است تا به زودی 30 کشمش‌خانه عصری در ولایت قندهار به هدف انکشاف اقتصادی دهاقین در این ولایت به بهره برداری سپرده شود. سید حفیظ الله سیدی رئیس زراعت و مالداری ولایت قندهار امروز به رادیو آزادی گفت که این کشمش‌خانه‌ها به ارزش حدود 850,000 دلار حمایت مالی وزارت زراعت و مالداری ساخته می شود. وی می گوید که 80% کار این کشمشخانه ها به پایان رسیده است. قرار است تا توسط این کشمشخانه از 100 متریک تن انگور کشمش تولید گردد. به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی قیمت این مواد از این قرار است: یک بوری آرد 5 کیلویی قزاقی 1220 افغانی، یک بوری بوره 5 کیلویی 2100 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی و در بازارهای امروز شهر کابل 1 لیتر تیل پترول 45 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 50 پول، 1 یورو 78 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 88 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 630 افغانی.
و اکنون مجله خبری نیمه روز را با این گزارش دنبال میکنیم. با دنبال پاکسازی بخشهای از ولسوالی ناوه هلمند، وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات های نظامی به منظور بازپسگیری ولسوالی های ناامن هلمند به زودی آغاز میشود. این که جزئیات از چه قرار است جاوید نعیمی به شما میگوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید پس از عملیات ناوان نوبت سایر ولسوالی های ناامن هلمند است و نیروهای امنیتی افغان میخواهند این مناطق را پاکسازی کنند. نیروهای افغان عملیات به منظور بازپسگیری ولسوالی ناوه را روز شنبه آغاز کردند، اما بنابر موجودیت ماین در اکثر مناطق این ولسوالی عملیات با کندی روبرو شد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیروز بر رادیو آزادی گفت به شمول مرکز ناوه تمامی مناطق این ولسوالی در کنترل نیروهای امنیتی افغان در آمده است.
مخالفین رو تا دیر تلفات رسیدنی دیدنی
تلفات زیاد به مخالفین وارد شده و خوشبختانه ما تلفات نداریم. زمانی که ولسوالی ناوه تحکیم و تصفیه مکمل شد، قطعات ما در نظر دارند که تصفیه سایر مناطق را که ناامن هستند، تهدید در آنجاها بلند است و یا هم در دست دشمن قرار دارد آغاز کنند و این مناطق را از نزد دشمن پس بگیرند. طالبان مسلح در ماه اکتبر پارسال انگام ولسوالی ناوه ولایت هلمند را گرفتند که مواد جاسازی شده در یک واسطه زرهی در ساختمان ولسوالی منفجر شد. همچنان طالبان مسلح در جریان پارسال دست بالاتر در هلمند داشتند و چند ولسوالی را یکی بعد دیگر تصرف کردند. در این جریان نیروهای امنیتی افغان حالت دفاعی داشتند و تنها جلو سقوط مراکز ولسوالی ها را گرفتند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در این مورد که چرا حالا نیروهای امنیتی افغان حالت تهاجمی را به خود گرفتند گفت آموزش و تجهیزات این نیروها بهتر شده است.
پروز کال چو من په هلمند کې په ښه حالت کې نه وو.
سال گذشته وضعیت ما در هلمند خوب نبود. نیروهای ما با آنکه هلمند را حفاظت کردند اما چنان قوت که امسال دارند پارسال نداشتند. امسال یکی از علتها همین است که نیروهای ما کاملا اکمال شدند. برای این عملیات آمادگی کامل گرفتند، ضعف‌هایشان تقویت شد و در کنار این نیروهای هوایی ما قوی تر شدند و با نیروهای ما همکاری خوب کردند. یک مورد دیگر همین که در هلمند یک سیستم کشف تیاره‌های بی پیلوت داریم که خیلی برای ما کمک کرده است. دولت وزیری افزود تیاره های بی پیلوت در کشف پناهگاه های شورشیان مسلح نقش مؤثر را ایفا می کنند. گزارش ها می رسانند که در عملیات اخیر هلمند نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو از نیروهای امنیتی افغان حمایت کردند. به دنبال خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی، طالبان مسلح برخی مناطق را که قبلا از سوی نیروهای مشترک افغان و ناتو تصفیه شده بود دوباره گرفتند. در حال حاضر ولسوالی های نوزاد، باغران، دیشو، خانشین، موساقله و سنگین در کنترل طالبان است. اما وزارت دفاع تاکید می‌ورزد که به زودی نوبت پاکسازی این ولسوالی‌ها فرا می‌رسد و این مناطق دوباره به دست نیروهای امنیتی افغان خواهند افتاد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی
و از 7 شام تا 7 صبح هم میتوانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. و تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. و اکنون تمیم اخگر برخی از روزنامه های چاپ کابل را مرور می کنه و من زود برمی گردم.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالبشان را در مورد عقب نشینی پاکستان از عملیات مشترک نوشتند. روزنامه غیر دولتی مسیر در مطلب خود به نقل از وزارت دفاع افغانستان نوشته است که اسلام آباد یک بار دیگر از تعهداتش در خصوص مبارزه مشترک در برابر تروریسم عقب نشینی کرده و عملیات را در مناطقی را اندازی کرده که در آنجا مراکز تروریستان وجود ندارد. در ادامه این مطلب آمده است که وزارت دفاع این موضوع را پس از آن بیان می کند که جنرال آصف غفوری سخنگوی اردوی پاکستان از راه اندازی عملیات خیبرچار در مناطق قبایلی آن سوی خط دیورند خبر داده است. به اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان که سخنگوی این وزارت آن را به روزنامه شریک ساخته است، تعهد طوری صورت گرفته بود که حکومت افغانستان در مورد تروریستان و مراکز آنها در پاکستان معلومات می‌دهد و پاکستان با نظارت آمریکا و چین برخلاف آنان اقدام می‌کند. روزنامه دولتی هواد در مورد این عملیات نوشته است، پاکستان گفته این عملیات را به خاطر آغاز کرده که فعالیت‌های داعش در آن سوی خط دیورند بیشتر شده و آنان می‌خواهند تا منطقه را از خطرات این گروه مسئول سازند. اما با باور نویسنده مطلب، نیمه ای از گروهی داعش را پنجابیان تشکیل می‌دهند که تحت نظر استخبارات همراه با سلاح به این سوی خط آمده و مردم را با بم انفجار می‌دهند. در ادامه مطلب آمده است که این عملیات پاکستان به هدف سرکوب داعش آغاز نشده است، بلکه به گفته نویسنده مطلب این جنگ تکتیکی اردوی آن کشور است و هدف آن هم نارام ساختن افغانستان می باشد. از سوی دیگر روزنامه اصلاح در سرمقاله‌اش در مورد عملیات جدید پاکستان تحت نام خیبرچار نوشته است که این نوع عملیات ها هرگز تروریستان را تضعیف نمی کند، بلکه آنان را به این طرف خط دیورند آورده و نامنی ها در افغانستان را افزایش می دهد. سرمقاله نویس ادامه می کند که پاکستان تروریستان را به دسته های خوب و بد تقسیم کرده و تنها در برابر یک تعداد آنان عملیات را راه اندازی می کند. به باور سرمقاله نویس، خواست حکومت افغانستان این است که عملیات ها باید بر مراکز بزرگ تروریستان در شهرهای بزرگ پاکستان راه اندازی شود.
نظریات شما هم برای ما مهم است و تشکر از پیام های شما.
از پیام های شما
در اثر ریزش باران شدید و سراب مدهش که حوالی ساعت 2 بجه شب جمعه از دره ها و کوه های ولسوالی های خروار و چرخ سرازیر گردیده و تا ساعت 8 صبح جمعه دوام داشت. تعدادی از منازل اهالی تخریب و به سطح گرفت زمین زراعتی و سبزیجات اهالی ولسوال چرخ از بین رفته است. اهالی امیدوار است که از طرف مسئولین امور در ایسای رسیدن و تعیین خسارات وارده توضیح گردیده و به اهالی و زارعین ولسوال چرخ مساعدت گردد. الحاج محمد ظاهر صدیقی.
این جانب ملک عمر خان از ولایت بغلان ولسوالی سرخ و پارسا رئیس شورای خوزنده. نسبت باران شدید و سیلاب موقع 22 سرطان 96 و تعداد 40 کیلومتر سرک و صفحه گرفت زمین زراعتی کلا از بین رفته و به تعداد ده ها خانه و پیش از 50 مواشی نیز از بین رفته که هیچ کدام توجه در این باره از کدام مرجع یا ارگان صورت نگرفته.
اسم ما قلام رسول از ولایت جوزجان الفوالی قرقین زحمت دادیم. طغیان دریای آمو بسیار زیاد شده. سرک از قریه دینار و الفوالی قرقین دریای آمو تخریب کده روید. مردم در اید دیوالای خدا سرش لچ کده واکده کوچ کده. روز اید از اید آمده نتانه چند خانوار از قریه دینار و الفوالی قرقین از طغیان دریای آمو بیخی زیاد است. مردم تخریب کده رایست. چندین خانه را دمی هست تخریب کد. چند خانه را تخریب کد.
باز هم تشکر از پیام های شما. میتونین به ما زنگ بزنین و پیام های بیشتر بگذارین. اکنون بشنویم که منابع مسئول در ولایت پنشیر از افزایش اعتیاد افراد به مواد مخدر خبر داده و گفتند در حال حاضر حدود 15,000 نفر در این ولایت معتاد شدند. بیشتر در این مورد از احمد هنایش میشنویم.
افزایش تعداد معتادین مواد مخدر در ولایت پنشیر نگرانی مردم را در این ولایت برانگیخته است. مسئولین دولتی میگویند با وجود که کشت کوکنار در پنشیر وجود ندارد، اما با آن هم میزان اعتیاد به خصوص در میان جوانان در این ولایت سیر صعودی دارد. راحیل عطایی معاون شورای ولایتی پنشیر که در یک گرد همایی به خاطر بحث روی مشکلات و خطر آینده از راه گذر افزایش اعتیاد مواد مخدر برگزار شده بود صحبت میکرد، گفت دولت در امر مبارزه با مواد مخدر کوتاه آمده است.
از راه مواد مخدر فیلان به اندازه شده که ما اگر جلوشان بگیریم اقدام کنیم هنوز هم بسیار ناوقت است. دولت جمهوری اسلامی افغانستان ناکام بود. به این معنی که به او وعده هایی که داده به مردم نتانسته عملی کنه یا ریشه های همین مواد مخدر در جامعه افغانستان و ولایات بخشکانه.
هرچند ولایت پنشیر به دلیل موقعیت کوهستانی و ساحه عاری از ساحات هموار و دوردست سکنه نشین نسبت به سالهای گذشته تعداد خانواده های باشنده در این ولایت زیاد نیست، اما در این حال منابع مسئول میگویند حدود 15,000 نفر در این ولایت به مواد مخدر معتاد هستند. احمد ضیا یزدانی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت پنشیر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
یک قسمتی از پنشیر عامل اعتیادش هم فقر نیست، گاهی وقتا از سر ثروتمندی هم هست. شما یک چند تا آدم های ثروتمند هستن به خاطر از اینکه خودش به قول خودش معیشت بکنه، عیش ببره، زندگی بچه های قریه را آلوده ساخته برای چند دقیقه خوشگذرانی خودش، ولی وقتی که او میره این بچه در منطقه معتاد میشه، این مشکل بار میره. شاید بین 10 تا 15,000 معتاد ما داشته باشه.
به خاطر جلوگیری از افزایش خطر اعتیاد به مواد مخدر در ولایت پنشیر، مقامات امنیتی این ولایت میگویند در جریان سال جاری در این زمینه قدم‌های مؤثر برداشتند. نجم الدین عامر امنیت قماندانی امنی ولایت پنشیر در این مورد گفت:
ما توانستیم که در امسال به تعداد قاچاقبرا را دستگیر کنیم که 8 نفر تعدادش میشد، 3 آدم موترشان، 49 کیلو مواد مخدر نوع چرس گرفتار کردیم و مجلس تسلیم کردیم، 94 کیلوگرم هروئین گرفتیم، مواد مخدر نوعیت هروئین.
از نظر شماری از منابع مسئول، مواد مخدر در ولایت پنشیر از راه‌های مختلف که این ولایت 7 مرز با ولایت‌های مختلف دارد به گونه قاچاق وارد می شود که بیشتر جوانان را قربانی خطر اعتیاد در این ولایت می سازد.
کاروان زهر.
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر.
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com و تا لحظات دیگر برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد نشر میشه. همچنان میتونین به ما پیام های کوتاه بفرستین با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بی سیم. با ما پیام های کوتاه بفرستین و میتونین به شماره ها زنگ بزنین و پیام های صوتی هم بگذارین 07084620 و 00420221124138. و اکنون هم سرخط تازه ترین خبرها.
دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان خبر را رد میکند که گویا برای تیاره حامل عبدالرشید دوستم اجازه نشست و میدان هوایی مزار شریف امروز داده نشد. وزارت خارجه افغانستان میگوید در آینده نزدیک سومین نشست مشترک استراتژیک میان هند و افغانستان در دهلی نو برگزار میشود. در نتیجه درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی شیندند هرات 11 تن از شورشیان مسلح کشته و 13 تن دیگرشان زخمی شدند. در این درگیری ها 4 سرباز افغان هم جان دادند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا تایید میکند که ایران به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 پابند بوده است، اما حکومت امریکا تایید کرده که فشارها بر ایران به خاطر آزمایش های راکت های بالستیک و سایر مسائل ادامه خواهد یافت. صدراعظم اسرائیل مخالفتش را با تشبس در جنوب غرب سوریه که به ابتکار روسیه و امریکا ساخته شده اعلان کرده است. و یک زلزله نیرومند امروز در شبه جزیره کمچاتکا در روسیه رخ داد که سپس هشدار سونامی یا طوفان بحری هم داده شده است. تلفات احتمالی این زلزله تا هنوز گزارش در دست نیست.
همین خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. و اکنون وقت پخش این برنامه هفتگی رسیده.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سرد مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
گرانو اوریدونکو سلامونه اونی که هیلی د عدالت اول فساد سره د مبارزه خبرونه ته خرغ لست.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، ما هم به نوبه خود سلام خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوار هستم که ایام به کامتون باشد و تا اخیر در این برنامه با ما باشید. این برنامه عدالت و مبارزه با فساد اختصاص یافته به مشکلات و موجودیت فساد در بخش سکتور خصوصی وزارت تحصیلات عالی. برنامه عدالت و مبارزه با فساد هر روز یک شنبه ساعت 3 تا 4 به گونه زنده نشر میشه و شما میتونه ما را تعقیب بکنین. و آقای زاید
دلوی و مهربان چکتن طلب و سپیچل نامه از هم پخپلوار سلامون و نیکی هیلی قدر منوردن که آوران و همکاران تا بلنده کم
سلامت باشین آقای زاید. خب قبضی که تلفن را بگیریم، یک مرور به برنامه گذاشتم تلاش میشه که داشته باشیم.
یخینن موگه پتیر دیتیر اونی پخپراونه که چه افغانستان پخاروالیو که فساد تا زنگلی شوی و زین شکایتون درلو دل یولا هاگو چه مستند و سخ شکایتو ده میرمن پشتونگل پاره بانده.
یو موضوع چه ده میروان ستانی زیل خواه تاثر شرکت سی و چه ده خور پشتونگل یو نمرزمه کوا چه پا دیارا منگ پلی کرنی شروع کری دی چه پا اول که منگ ده تلیفون دلاری دی غوی سر مغریکنی ولی ده ترچو دوی خپلا ده خپلا اسنا ده ده غزمه که پاره منگ سر شریک ری او یا هم منگ تراوری و لده اسنا دو سر سم با منگ کم قانونی واکونا ټولنه او صلاحیتونه چلرو موږ به خپل دنده پر مخ بوز.
یقینا لکه څنګه چې ویل شول د نن ورځې خبرونه په خصوصي پوهنتونونو کې فساد ته ځانګړی شوی او په خبرونه کې د لوړو زده کړو د وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس پوهندوی محمد امیر کامول هم له موږ سره دی او دوی به ستاسو شکایتونه او مستند او موثق موارد له ځان سره یادداشت کړي او په راتلونکي خبرونه کې به تاسو د هغې له وروستیو پرمختګونو خبر کړو. ښه راغلاست.
مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو ستاسو د راډیو همکارانو او ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم.
بسیار زیات تشکر جناب کامول صاحب که ځکه در برنامه حضور یافتین. خب قبل از اینکه شنونده های گرامی رادیو آزادی تماس بگیرن و مشکلاتشان را مطرح بکنن، میشه به صورت عموم صحبت بکنیم که در مورد معیار ایجاد پوهنتون و ای که شما جواز پوهنتون میتین سر از این اگر یکم مکس بکنین خوب میشه.
تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره خصوصي لوړ زده کړې او د دې لپاره موسسه او پوهنتونونه نږدې 12 کال د مخه د ایجاد لړۍ پیل شو او نن په ټول هیواد کې 1,329 تعداد رسیږي او په حدود د 1,000 تر 1,080 پورې تعداد د محصلینو دی. دا نږدې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې فعالیت کوي، کېدای شي یو ولایت یا دو ولایت یې دېنه مستثنی. دا په افغانستان کې یوه نوې پدیده وه. پخوا د دې په داخل د هیواد کې خصوصي لوړې زده کړو ته زمینه مساعده نه وه او دې لپاره یو تقنیني سند هم موجود نه و چې څنګه فعالیت وکړي. په هغه نوې پدیده که څه هم لاسته راوړنې زیاتې، ستونزې هم د ځان سره زیاتې لري. نږدې 2 کاله د مخه چې کله دغه مسؤلیت ماته راوسپارل شو او موږ خپل کار دلته پیل کړو، موږ ښې لاسته راوړنې پدې کې لرو. لومړی دا چې موږ په پوهنتونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د دې محصل کېدل دم قانوني کړل. دا په دې معنی باندې چې د محصل د امتحان د کانکور د امتحان د ورځې نه د دې هغه ټول فعالیتونه چې د هغې ځای نه پیل کېږي او بالاخره دغه محصل فارغ کېږي، دې ته مې یو سیستم جوړ کړ. سیستم په دې معنی چې امتحان هم واخیسته، د امتحان په ورځ باندې هغه چا چې ګډون کړی په امتحان کې د دې اسناد موږ ځان سره راوړل. کله چې باید د اساس کتاب جوړیږي هغه به موږ د خپل لیست سره سر ورکولو او د سیمستر په پای کې کله چې د نتیجې اعلانېږي دغه ټول اسناد موږ د دوی تعقیب کړل، دې ته مې یو سیستم جوړ کړ، دا هم قانوني کړ. دا یو معنی. دویمه مهمه موضوع چې موږ یو لاسته راوړنه او دستاورد بولې تاسې وی بود کې برای اولین بار محصلین ما یا فارغ التحصیلان ما صاحب دیپلوم میشه، صاحب سند تقنینی میشه. او دیپلومی که با یک فارغ التحصیل پوهنتون دولتی داده میشه، عین دیپلوم به فارغ التحصیل پوهنتون خصوصی هم داده میشه. برای اولین بار بود که ما دیپلوما را چاپ کردیم در آلمان و پروسه توزیعشان شاید دمی هفته شروع شوه. چرا که شاید شما سوال کنین وی هم یک موضوع مهم است که یک سال سرشان می ذره و تالی دیپلوما توزیع نشده. قسمی که قبلا گفتیم که شکی نیست که دستاورده داشتیم، ولی مشکلات هم داشتیم. مشکل اوندیشی بود که بدبختانه در بعضی مؤسسات به نام محصل خیالی و فارغ التحصیل خیالی شکایت موجود بوده. ما به یک سیستم ساختیم که چه قسم او مردمایی که فقط اینجا نامش نوشته شده و سبب به نام فارغ التحصیل خیالی فارغ میشه، جلوی چنین مردم رو بگیریم. به یک سیستم ساختیم و اول توزیع دیپلوما را از پوهنتون آغاز کردیم. پوهنتون سلام و پوهنتون خاتم النبیین در قدم اول است که باید برشان دیپلوم بتیم و او سیستمی که ما ساختیم تا که از این سیستم یک پوانتون تیر نشوه به هیچ وجه برشان ما دیپلوم نمیدیم.
بسیار زیاد تشکر کامول صاحب. بله، شما در مورد تقریبا بیشتر از 100 پوانتون خصوصی گفتین در سراسر افغانستان فعالیت داره و سیستم اونجور کردین که شاگردای خیالی جلوگیری بکنه، ولی عملا شکایت وجود داره که همچو کسا هست، مثلا هفته یک روز دو روز حتی حاضر در صف نمیباشن و در آخر امتحان اشتراک میکنن، ولی کیفیت جاتر مشکلات گاز در قسمت کیفیت است. در قسمت حضور شاگردای خیالی میشه زاید صاحبم به خاطر از شکایات حتما به شما رسیده، چه اقدامات اداره شما میتونه بکنه؟ ولی اینجا مشکلات بسیار زیاد است. قبل از اینکه را جواب بتین، یک هموطن ما آقای تحسین از شهر جلال آباد تماس گرفتن.
ما پختن و نظر دغه د خصوصی زکرم مبارک دغه کوم خصوصی موسسه په هیواد کې فعالیت کوي د ځنې موسسې دي چې د کیفیت صحیح نه ده. ځنې وختونه چې ریګي دا محصلین نو د دوه پرغه په ورسره دوه د پسام اختر غنه کتل کی هغه محصلین چې خپل لایقات سره پاریږي او هم د دې باور غونتی دي او نه په دې درسته او دا پیدا کیږي او نه د سې تو غل وخت ورکوي زما په نه کی او بیا ورسره هم د نتیجې ورنی کی نو دا به څنګه د دې لپاره به څه کول شي او څه وشي چې دغه سې د خصوصي ذکر او دولتي ذکر محصلین سره
ډیره مننه استاسو پختنه مو واسطه ډیره مننه کمال سی
پختنه مو ورده کوم داوا کو چې نه هستونز نشته دا به بیخی کاملن به ځای ما د مخویل چې ستونز خیر ډیره موجود دي ول په دې باندې باید دوغه گیګو چې څومره ستونز دې ته موږ د حل لار پیدا کړی دا او د دې مخم نیولې دا زه په ټوله کې وایم چې په افغانستان کې خصوصي پوانتونه کومه تاسو یو چې ټول پوانتونه په فساد کې خکیل دي دا به بیخی غلطه خبره په افغانستان کې خصوصي پوانتونه موږ کوي چې په دغه کټګوري باندې تقسیم کو یو ډول داسې پوانتونه دي چې داغه کیفیت الحمدلله فوق العاده لوړ دي حتی ویل شم چې کله کله د دولتي پوانتونه هم د دې کیفیت لوړ دي په دې معنی باندې چې هلته په یو خارجي ژبه باندې تدریس کیږي هلته استادان هم بیخی خارجي استادان دي داخلي استادان هم کوي هغه استادان دي چې په باندنۍ نړۍ کې د زده کړې کړي دي او د استاد تدریس کوي یو تعداد پوانتونه دي چې په منځنۍ کټګوري کې حسابيږي ولې دا هم منم چې ضعیف پوانتونه او ضعیف موسسه هم شته دا چې څنګه کولای شو چې هغه دغه کیفیت لوړ کو دل پر موږ جدا اقدامات کړی په دې معنی باندې چې په اول قدم کې موږ کوشش کړی چې د ټولو پوانتونو لپاره باید یو شان کریکولم یا درسي نصاب د دې نمخ کې تاسو پوهیږئ چې هر پوانتونه وره موسسه په خپل خوخه باندې ځان ته تحصیلي نصاب جوړولو دا په هیڅ ډول موږ ته د منلو وړ نه او دا هغه نصاب چې شل کال مخکې په دولتي پوانتون کې هغه تدریس کېده اوس یو شته پیړی دا هر نصاب باید د وخت مختزیاتو سره سم هغه ته باید جواب ورکړي دویمه موضوع چې کیفیت څنګه په یو پوانتون کې باید لوړ لړ شي د استادانو موضوع تاسو پوهیږئ چې داسې استادان هم په ځینې پوانتونو کې چې هغه سوال لسم پاسو ولې د بل لسانس درس ورکول موږ د دې مخه ونیول د لومړي ځل لپاره د لوړو زده کړو په وزارت کې کله چې استاد استخداميږي عین پروسه چې په دولتي پوانتون کې پاغه باندې مکمل کیږي هغه په دې خصوصي پوانتونو کې هم و
تو خل زابل نه دی
سلام کومول صاحب خو می درستانه ده چې ډیر زیات په تاریخ موږ د مکتبو لرو یعنی د تلکاو لکاونو پر مختاری کیږي د عالی تحصیلات نو دا خو یو اقتصادي ضرورت لري دا خو وقارو ته احتیاج لري نو ریواد له ډاکټرۍ له طب څخه ماسو او هغه د اقوال اساس خپل کورنۍ وکړي لانو خلکو باندې لامنه چې قبل په دوایرو کې کار کولای او بیکاری ده نو په دې حق له دې تاسو یې نمري یعنی دا چې معقول دلیل یا پلان چې د خلکو اقتصادي برحاله
او ډیر مننه
تو خو صاحب ډیر یو مهم ټکی ته اشاره وکړه تو خو صاحب د طب موضوع یا تکړه ډاکټران جناب تو خو صاحب زما په فکر باندې موږ په افغانستان کې نور ډاکټران ته ضرورت نه لرو په دې معنی باندې چې تاسو وګورئ چې نن د یوازې د هیواد په خصوصي پوانتونو کې نږدې 28 یا 29 د طب پوانځي دي دا چې ټول ډاکټران شي دوی ته وظیفه د کومه پیدا کیږي آیا د حتی په بعض ځایو کې د سیم لیدل شوی دي چې یو ډاکټر د طب نه فارغ شوی ولیزی به په یو بل اداره باندې کار کوي نو د لوړو زده کړو وزارت په خپل په رهبری شورا کې فیصله کړې چې یو تعداد پوانځي ممنوع پوانځي اعلان کړي دا په دې معنی نه ده چې موږ د طب پوانځي بند کو ولې د طب پوانځي کم چې موجود دي دا به معیاري کو او پس له دې موږ چاته جواز د دې نه ورکو چې په هیواد کې نوی د طب پوانځي جوړ شي جناب تو خو صاحب نو د لوړو زده کړو وزارت په پلان استراتیژیک کې دا موضوع واضح ذکر شوی ده چې موږ به پس له دې نه که د جواز لړۍ پیل هم شي موږ به هغه پوانځي ته حق د اولیت ورکو کم پوانځي چې موږ هیواد ورته اړتیا ولري
تاسو ته تشکر کوم اوسه به مو ته شما گفتین بخشای کې واقعا افغانستان نیاز داره به او باید تمرکز بیشتر صورت بگیره زاید صاحب در قسمت مشکلات حتما به شما مشکلات مواصلت کرده که تماس گرفتم و تلان ما چی کارای شما کردین در یک قسمت
سنجید است پیش از اینکه به مشکلات احترامی که با جناب استاد دارم و شناختی که از ایشان دارم چند نقطه را می خواهم با صحبت های جناب کوموال صاحب ما افزود کنم کوموال صاحب گفتن که مدت 2 سال میشه که اینا پانتونای خصوصی سیستم جور کردن و یا حداقل محصلین قانونی ساختن تا جایی که ما شخصا خودم آگاهی دارم تقریبا از مدت 10-11 سال میشه که پانتونای خصوصی اول مؤسسات خصوصی بودن که بعدا پانتونای خصوصی با تبدیل میشن که در همون وقت هم قبل از امی انفاذ قانونی که در سال 1394 بوده امی طبق همون مقرره یا طبق همون لایحه های یا طبق همون قوانین قبلی تحصیلات عالی که بودن اینا چی داشتن فعالیت داشتن با اساس از همون معیارهای تعیین شده بعد از اونها جواز داده میشد که مثلا میتونیم گفته که شاید اگه اشتباه نکرده باشم اولین پانتونی خصوصی در کابل و در افغانستان پانتونی کاردان بود محصلینی که قبل از این 2 سال که فارغ شدن و اینا برشان یک سیستم محصل بودن قانونی را برش معیار ساختن قبل از او چی میشه یک دومی که سوالی است که در خود قانون تحصیلات عالی معیار برای ساختن یک پانتون هست که جناب استاد میگن که ما 3 کاتگوری پانتون داریم که پانتون اعلی و پانتون متوسط است و پانتونی که در رتبه سطح پایین قرار دارن استاد میگن که در اینجا پانتون استادای ما دارن به این پانتونات تدریس میکنن که اونا با لسان خارجی. درست است که یک وسیله هست، وسیله فهم و تفهیم است، اما ما میبینیم که او اشخاص و افرادی که در کنکور دولتی حد اقل نمراتی را کسب نمیکنه که ما با یک پنجه که امروز علاقمند کمتر دارن، اما باز هم در پانتونای خصوصی در می پانتونگو کنکوری که سال 1396 سپاره شد با پانتونهای دلخواه خود رفتن. ما میتونیم بگوییم که در پنجه اقتصاد، در پنجه حقوق، در پنجه طب، در پنجه انجینری اینا رفتن. سوال در اینجا مطرح است، پس چطور امی شاگرد میاری شد، چطور امی شاگرد نابغه زمان شد که در اوج نتونست حداقل نمره کامیابی را کسب کنه و در اینجا اینا به پنجه دلخواه خود اینا میرن. آقای سنجیده به عرض معذرت یک دو چند
یک موضوع دیگر من هیچ اضافه میکنم زاید صاحبی خو موضوعات است که جناب استاد شما اشاره کردین و شما دامت من تماس میگیرم ما گفتیم ولی نقش اداره شما
بله نقش اداره همی هم برای ما یک سوال است که با اساس همی سوالات ما اداره مبارزه با فساد اداری در وزارت تحصیلات عالی در بخش ساده سازی پروسه ها کار کرده که ما میتونیم بگوییم که ما در چندین موارد با وزارت محترم تحصیلات عالی ما کار کردیم که در پروسه ساده سازی هست. آقای سنجیده سوال شما این بود که نقش اداره مبارزه با فساد اداری در مشکلات و یا هم در همی پروسه وزارت تحصیلات عالی چی بوده. بله ما با شکایت هموطنان خودم رسیدگی کردیم طبق قانون و در پروسه های ساده سازی هم ما با وزارت محترم تحصیلات عالی ما کار کردیم که از جمله میتونیم که ارزیابی اسناد تحصیلی هست، تبدیلی از یک پنجه به پنجه دیگه هست، توزیع عقد دیپلم هست، پروسه اعزام استادان پانتون به خارج از کشور جهت اشتراک در سمینارها است، روند طی مراحل کاندیدان در بورسیه ها هست، روند استخدام در بورسیه ها در خارج از کشور. یعنی یک از بخش اداری مبارزه با فساد اداری که یک ریاست است با نام تدابیر جلوگیری از فساد اداری که ما در یارسا ما کار کردیم و با شکایات هم ما رسیدگی کردیم که از طریق هموطنان ما برای ما رسیده که مثلا موضوع عقد دیپلم هست، تعلل در انجام وظیفه در توسط کارمندان وزارت تحصیلات عالی هست، همچنان بعضی از موارد و شکایات از یک دپارتمنت هست که نمیخوایم طبق قانون نامی از نور یاد نام بیاد بگیرم و موضوع اخیری که برای ما مواصلت ورزیده که شخصا خودم ذریعه یک مکتوب به وزارت محترم تحصیلات عالی فکر میکنم که جناب استاد هم شاید در جریان باشه، یکی از پانتونای خصوصی شکایت محصل شکایت کرده بود که سطح تدریس ما پایین است اما سطح فیس ما بسیار بلند است که ما همین موضوع را رسما با جناب با وزارت محترم تحصیلات عالی ارسال کردیم اما اگر اشتباه نکرده باشم پس در جواب برای ما تحریر شده که ما کدام معیار یا نرم برای اخذ فیس برای پانتون ها تثبیت نکردیم که در کدام اندازه یک پانتون خصوصی فیس بگیرند و از طرف دیگه همین قانونی که وضع شده در سال 1394 تمام معیارهای دریجه تثبیت هست و در دریجه گفته شده اشاره شده که باید در این عرصه کار شود و اینم باید فراموش نکنن جناب سنجیده صاحب که تعدادش محصلینی که جناب استاد گفتن از 170,000 تا 180,000 یک جمع کثیری هستند که همین جمع کثیر پول هنگفت به سکتور خصوصی میپردازند که در این عرصه همین قسمی که ما خدا نخواسته کدام بیتونی به استاد نشوه همین قانون بسیار وسیع و غنی است باید تطبیق شود تا ما بتونیم واقعا تولیدی با کیفیت داشته باشیم.
زاید صاحب یعنی برنامه شما دارین در قسمت
اداره مبارزه با فساد اداری کدام برنامه یا مسئولیت مشخصی با می ارتباط ندارن که اینا برن حساب کنترل کنن اما مسئولیتشون چی است؟ مسئولیتشون این است که رسیدگی به شکایت هموطنان کنن، مسئولیتشون این است که در بخش های ساده سازی کنن، مسئولیتشون این است که در روند تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری در سکتورهای مختلفی که مکلفیت تمام نهادهای دولتی وزارت خانه ها دو داره که رعایت کنه مسئولیت ازیرا داره.
زیش که پختن لرم چه هم غلی زاهد و هم کمال سپت راجی کیگی زیت سبویلی چه موگا یو مکتوب د لورز دکتر وزارت لیگل او دا مکتوب د فیسونو د اندازې پاړه باندې یا د فیسونو د لوړوالي پاړه باندې دوی لشي موږ هیڅ ډول قوانین د فیسونو پاړه باندې نه لرو. ستاسو وظیفه زاهد صاحب نظارت ده په داسې حال کې چې زه یو راپور لرم چې دا کمال صاحب ته راجی کیږي دوی ویلي چې موږ به د واحد فیس په خصوصي پانتونو کې تعین کړو او دغه موضوع څنګه شوه زاهد صاحب ولې دغه واحد فیس چې دوی ویلي او دغه نظارت تاسو پې کړی د دې مکتوب په ځواب کې تاسو څه اقدام وکړ؟
جناب تلاش صاحب تاسو دغه پوښتنه څو اړخ لري ډېر مسؤلیت داریم مبارزه فسادداری په دې اړه نه چې تاسو کوم سوال ته اشاره وکړئ ډېر مسؤلیت د لوړو زده کړو محترم وزارت چې باید هم یو دوی لکه چې کله په یو کریکولم درسي باندې کار کوي دوی په تاسیس د یو کمیټې باندې کار کوي د شورا علمي باندې کار کوي د دې تر څنګ مهمه دا ده چې څنګه موږ یو معیار د فیس لپاره وټاکل چې هیڅ هیوادوال د موږ بدون د لوړو زده کړو نه بې برخې پاتې نه شي یعنې دغه لوړ فیس باید دې ونه ګرځي چې هغه لاړ نه شي یو لوړو زده کړو خصوصي سکتور ته یا هم د دولتي ته که چېرې هلته گنجایش نه وي خصوصي سکتور ته لاړ نه شي دغه مکتوب موږ ته په دې ورسوي کې راغلی چې کوم اشتباه نه کړی ان شاء الله همداسې یو موضوع اما د منګه نظارت بیا هم درته وایم چې هغه پروسې چې هغه ساده سازي شوي دي او هغه موارد چې هغه په ستراتیژي کې چې دغه ستراتیژي تاسو ته به هم بهتره معلومه شي په دې کې ټولو وزارتخانو او ټولو اداراتو ته مکلفیت ورکړی دوی د پلي کې
کمال صاحب د واحد فیس ټاکل په 1395 کال کې ویل شوی وو یوازینی مکتوب چې دغه ادارې ته چې ښاغلی زاهد په نمائندګي باندې خبرې کوي اوس لیکل شوی دی دغه پروسه څنګه
کمال صاحب ای تماس هم میگیریم شنونده روی خط است
اسمت الله
از غزنی
کومه
مواد په نومه
روی
انتخاب وزارت لپاره مو یو دی تم ټول لپاره ځان سم راوړی چې تر ټولو مت تور بیا کامیاب شو بریا دی تر دې چې مو به څه پر هم پیژنې چې په موضوع په وزارت کې دغه دولتي پوهنتون نو ته تعلیم تربیت کې کوم نمرې ورته وزارت لري په 2 شل نمرې کوم چې کوم یو دی مو بر په تو بیا د دې پوهنتون ته چې ډیر لوی نمرې لري هغه ته هم بریا لري چې تر دې چې مو څه دی څنګه یو هم شنه پروسه یا ورته بیا څه نه ویلو چې و یا هم دغه څنګه دوی ته هڅه کوي د څه ورځ په دې تر هغه څنګه تر راځه کوي ان شاء الله چې ولایت شورا دی ولایتي ځای کې وکړي باندې په دې نه دارو کار کوم کې د هغه هیڅ سیواد هم نه لري د ابراهيم سن کارر هم نه وخت هم د کله نه سي ولایتي شورا کې د کار کوي چې تذکره ورته ورته هغه او تفصیل یو فکر باندې ګرځي هغه لاسلیکي هغه څو باندې کې تصدیق
ډیر مننه
اجازه راکړئ چې زه دغه پښتون ته سو جوابونه هم لاند اول د چ کانکور امتحان په افغانستان کې کانکور امتحان معنی پلیسمنت ټیسټ دی اوس کابل پوهنتون کې موږ د کابل طبي پوهنتون کې مثلا د طب مالجوي پوهنځي لري دا په کال کې سل کسان نیسي چون هر پوهنځي چې دغه د جذب غو ظرفیت کمی نمرې باید فوق العاده لوړې لري شي د ټول افغانستان نه چې څوک کچیر ته د کابل پوهنتون د طب پوهنځي د خپل انتخاب کې په دې کې شک نشي چې دا نمرې به لوړې شي دغه ستونزې ټول موږ منو چې هغه څوک چې په دغه کانکور کې باید نمرې کمې وي خصوصي پوهنتونو ته په کوم نمرو باندې نیول کېدل اوس د دولتي نه کسوک درې 150 سم وخت لاغې ته یو ځل بیا امتحان اخلي چې راشي چې تاسو موږ په سیستم باندې زده کړې کول شي کنه شي کولای راځو دې ته چې مستونز ټوله منو چشته ولیدا چې موږ سو کړل باید په دې باندې هم باسو کو په تیر دوه کالو کې د اول ځل لپاره خصوصا د ټپ وانځي لپاره چې په خو په کې په سونو سونو کسان په یو موسسه کې نیول کېدل موږ دغه کچه راټیټه کړې چې هر پوانتون چې د ټپ وانځي لري دا په یو سیمستر کې د سل کسان نه زیات نشي نیولې دا چې په خو په زړګونو کسان نیول موږ دا سلو ته دغه محدود دا محدودیت پکې خوده دویمه موضوع دا و چې مهمه د فیس موضوع فیس د خصوصي پوانتونو په مقرره کې په واضح ډول په 14مه ماده کې ذکر شوی هغه مقدار پیسې دي چې په کال کې یو ځل یا په سیمستر کې یو ځل د تحصیلي خدماتو په بدل کې اخیستل کیږي یکی شک نشته دا اوس باندې د سره چې په ټول افغانستان کې واحد فیس نشته او دا هم استفاده شوی د آزاد بازار نه د نړۍ په هیڅ خصوصي پوانتون کې تاسو د شي نشي لیدل چې په ټول کې به فیس یو شانی موږ په دې معتقدو چې فیس باید مختلفي ولې دا چې په افغانستان کې څنګه ده وو دا اوس زمانم چې بدبختانه نه د لوړو زده کړو په قانون کې نه په کومه لایحه کې او نه په کومه مقرره کې فیس د فیس په اړه کې هیڅ خبرې نه شوی دا اول ځل لپاره موږ د تکیناستو لکه څنګه چې موږ دوست مخ کې ویلې دا اول ځل لپاره کېناستو او په دې ته یو ځانګړی کمیسون وټاکل شو چې د فیس هغه لوړه برخه باید موږ مشخص کړو د سینې شو کولای چې ته په ټول افغانستان کې مثلا 15000 فیس شو ته باید دا وخت موږ یو چې د فیس لوړه برخه باید تعین کړو مثلا 15000 یو پوانتون کوي شي چې لوړ فیس واخلي به د پوانتونو په خپل منځ کې سالم رقابت ته سمره شي ټټول شي دغه صلاحیت موږ پوانتونو ته ورکړو موږ د خپل کار په اولو کې بدبختانه چې د زین موسسات نه دا شکایت د کتابخانه په نوم جدا فیس اخیستل کېده د انټرنیټ کلب په نوم جدا فیس اخیستل کېده د دویم چانس په نوم جدا فیس اخیستل کېده یعنی په مختلفو نمونو فیسونه موږ د مختلفو نمونو باندې فیسونه اخیستل مخاوني ولا بل ډیر مهمه موضوع چې موږ د جال او د تقلب په موضوعګانو کې موږ د غریب سړي سره مواجه نه یي بدبختانه موږ دغه چا سره مواجه چې هغه یا د ټوپک خاوند یا د منصب خاوند یا په یو لوی اداره کې کار کوي اوس که تاسو وګورئ چې په ځینې مؤسساتو کې به دغه سي د متقلبینو او په اصطلاح دغه خیالي خلک چالته نمونه لیکل شوی دغه مخ کې دوه سمون ټلیفون موکو یا د شورای ولایتي غړی دی یا د پارلمان نسوک دی یا په یو لوی اداره کې دی یا قومندان دی چې د ټوپک خاوند دی
ایبر شما واضح است کومول سوی
غزو سوی بله واضح شو دا ما تصمیم خود هم گرفتیم از یک تعداد ولایت وخت کې ما واضح شو دا چې قومندان اس وی نه خنده بل اخر ما تیم خود تعین کړم بررسی کړم اسناد شکایت کړم به هیڅ وجه او صاحب سند نمیشه
شما د یی قسمت چونی خو یک یکی از موارد فساد است که در قانون پیش بینی شده و مسئولیت اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد است. اداره اینو به جریان مانده،
به ما اجازه بدین، نه تنها که در جریان مانده ادارات، بلکه خود ما چونین اشخاص گرفتیم، ما تسلیم کردیم به چونین ادارات، ولی سبا که خبر میشیم پس موجه میگرده و پس به ما مستقیما ما را تهدید هم میکنه. حتی ای تو هم شده وقتی که یک متقلب کار و جالکار بیا اونو جا امضا رم جالی بکنه و بالاخره برات میگه که سند ما رو امضا کو، اگه امضا نکنی زندگی کرده نمیتونی. ما بازم با مبخشه مربوطه راپورشان میتم که اینی ادم اینی تو کار میکنه، ولی بدبختانه در مقابل هیچ چیزی نمیشم. میگم که بعضی ادارات هم است که همیشه دوام میکنه که ما حاکمیت قانون باید باشه، ولی بدبختانه بعضی وقتا از ما خواسته های غیر قانونی داره. ما اگه نمیشنه بگیریم همی تو ادارات که با مبارزه هم میکنه با ضد فساد، شما میدانید که برای اولین بار ما در پوانتونه خصوصی موضوع امتحان کنکور یا پروگرام کنکور سال یک بار اعلان کردیم که سال دو بار نیست، سال یک بار است. ولی چنین ادارات قسم تقاضا از ما میکنه که به هر شکلی که باشه ما اجازه بدین که ما یک صنف به خود دایر کنیم. دفتی دو روز باید اینی صنف باشه. ما بازم خواهش ما از همه ادارات اینیست که اول خود یا باید به حاکمیت قانون احترام قائل شوه، و وقتی که خود ما به حاکمیت قانون قائل نشویم چه قسم میتونیم که فساد در این جامعه از بین ببریم؟
خب زاید صاحب، کمال صاحب پیشتر گفتن که شما گفتین که مثلا
یک کجیر من دی کانکورد باز مینه که دل ور زوق له وزارت له خوا پر پر منګه نظارت کو او دغه کوم هغه څوک لکه تاسو چې وس سکل یو ډیر که سیستم پلار چولې چې هغه سیستم دی بایومټریکو دی خصوصي په دی دولتي پانتونو کې کدغه سی په پر جدیت سره دغه پروسه تطبیق سی، او کچیر دغه پروسه په تطبیق کې یا ساده سازي کې تاسو ته همکاري ته اړتیا لري، لیداری فساد سره د مبارزه دی عالی اداري یو ریاست د ځنګړ ریاست سوادي ریاست چې دوه برخه کار کوي، یو ساده سازي د اول د منګ بل ریاست چې هغه سبدران سره خپل رئیس به جمهور یعنی دولت رهبری ودی ته ډیر زیات پام کړی او مسولیت موږ ته سپارل موږ پر پر همکاري تاسو سره جناب
کمچلون در قسمت ازی کې جناب استاد گفتن که کسای را مشناسن یا شناسایی کردن که تزویر کردن یا مسئولیت شما من فهم شکایت از
سنجیده در استراتژی مبارزه علی فساد اداری که با اساس نظارت یا در مورد نظارت ازو و به میان آمدن ازو یک اداره و یک قانون تشکیل شده که اداره ما هست که نظارت از تطبیق استراتژی میکنه و فرمان شماره 45 رئیس جمهور سابقه هست که او هم وظیفه داده شده بود برای ادارات و بالخصوص برای اداره مبارزه با فساد اداری. در این استراتژی وضاحت داره که هر آن اداره که در امر مبارزه با فساد اداری ناکار میکنه و یا با مواردی یا با مشکلات مبارزه با فساد اداری روبرو میشن، بالخصوص بخش تفتیش داخلی از اینا، این موارد اینا بسپارن به اداره عالی مبارزه با فساد اداری یا ارگان های عدلی و قضایی که اونا همین موضوعات موارد فساد اداری با پیش میبرن. مثلا ما گفتم میتونن مرحله کشف اداره مبارزه با فساد اداری میکنه، تحقیقش مطابق با ماده 134 قانون اساسی افغانستان لوید سارون ولی میکنه، محکمه خوب کلی میان و روشن است که میرن به اون ارگان ها اونا کار میکنن.
یقینا کمال سی پدر خود تاسو ډیر معلومات لري چې دغه موضوعات باید تاسو له دغه اداري سره شریک کړئ، تاسو مولي نه دي شریک کړی کوم موضوعات
یو ټکی ته اشاره کوم. زید سی خو ټکو ته اشاره وکړه، دغه د کانکور از ماوین تاسو کتل په ټول افغانستان کې لومړنی رون او یو شفاف کانکور چې په وادوالو په دې باندې اعتماد وکړ، د دلور زده کړو وزارت یې ولاسته راوړنه وه. او خده چې دلته یاد کړم زمونږ د راتلونکي کال لپاره د خصوصي پوهنتونو ازموینه هم د دلور زده کړو وزارت د کانکور د کمیټې لخوا اخیستل کیږي. دا په ټول افغانستان کې په یو قسم کانکور وي. ما د مخه ویل چې بدبختانه چې مونږ څوک نه پوهېږي د اصلاحاتو ته زمونږ په لاره کې خنډونه اچوي د مثال بېخي نوم هم درته اخلم. د مثال په ډول باندې مونږ په کابل کې یو پوهنتون چې دا په غیر قانوني ډول باندې ایجاد شوی و، مونږ د دې مخه ونیوله. د دلور زده کړو وزارت رهبري شورا فیصله وکړه چې سر لنن نه دا موږ سره اکاډمیک اعتبار نه لري، اعتبار ساقط شو، موږ یې محصلینو ته رسیدګي وکړه. په زیاده دی چې د دغه پوهنتون مسؤول راشي د خارج نه او خپله دعوه مخکې بوزي د افغانستان په محاکمو کې، بدبختانه یو وکیل صاحب جګیږي او د هغې دعوه مخکې بهوي. او دلته هدف د وکیل څه شی دی؟ ځکه چې د وکیل صاحب نوم هلته لیکل شوی چې سبا د وکیل صاحب ته سند ورکوي.
کوم پوهنتون کوم وکیل صاحب
لازمه نه ده چې زه بیخي نوم واخلم. مثلا د یومف په باره کې چې په افغانستان کې یو پوهنتون په اصطلاح ایجاد شوی و، د سویس په هیواد کې په دې نوم پوهنتون نشته او دلته په دې نوم باندې ایجاد شوی چې گویا د سویس نه یو شاخه افغانستان ته راغلی کی
بس بل اخره کوموس موضوع چطور شد بسته شو
مې به مې د وخت وخت کې تصمیم ګرفت وزارت تحصیلات علی برای ولندار پولیسی جرګه ما خواستن چونیا شکایت کردن وخت کې وجرفتم کمیسون معرف او تحصیلات علی وجرفتم ما دلایل خود گفتم بل اخره و قناعت کرد رئیس به جای خواستن وخت کې وجرفتم اسناد برشان نشان دادم قناعت کرد و از سایت خود هم اعلان کرد خانم اول هم ما خواستن وقتی که اسناد برشان نشان دادم بیخی دمو وقت قناعت کرد آلی هم ایتو حمایت قوی ما نداریم او پوانتون با وجودی که ما لغو کردیم مگر سر به خود فعالیت میکنه اینجا باید دولت ما را حمایت کنه وقتی که چندین پوانتونا چندین مؤسسات که غیر قانونی ایجاد شده باشه و در این مسائل بو شریک باشه د تقلب و دجال اگر جلویشه به این شکل نگیری با اختار دادن و توصیه کردن و جریمه کردن در افغانستان اصلاحات نمیاد زه یو زلبه استاسی در ادو دلار ټول هوادوال باندې دغه کوم خدای نخواسته که دولت زمونږ حمایتونه کی مونږ به لازم نه بولو چې خپل کار په دې شکل باندې په دې چوکۍ باندې مخکې لاړ شو
همراهی شنونده های گرامی رادیو آزادی سپاسگزار هستیم برنامه آینده که موضوع برنامه ریاست تقاعد است و مشکلات و موجودیت فساد در این اداره است شما را به خداوند می سپاریم تا برنامه بعد خدا نگهدار
رسمونیک مرغه